السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لما سره وي. او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې پښتون ژغورنې تحریک وایي چې د خپل یو مخکخ علي بصیر د راخوشي کېدو پورې به په کراچۍ کې پرله دوام لري. پرون د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره رایې واچول شوې او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین په حالاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین وایي چې د سند حکومت دی د غورځنګ د مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي او غې دي خوشي کړي. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشي کېدو به پرلت دوام لري.
څوارلسو میاشتو نه علي وزیر په کراچۍ کې بند دی په داسې فایرونو کې چې هغه دروغجن دي. عدالت کې په تاریخ د پاسه بل تاریخ ورکوي. موږ د سین حکومت نه غوښتنه کوو چې د دوی آئینی دا طاقت شته دی قانوني چې هغه دا اف آی آر پر شا واخلي.
د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په شپږمه پولیسو نیولې و. په هغه تور دی چې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې یوې جلسې ته په وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي، خو علي وزیر دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د دیارلسو ضلعو په بېلابېلو پولینګ مرکزونو کې د ځنډول شو بلدیاتي ټاکنو لپاره له سره رایې واچول شوې. دا رایې اچونه پرون د پېښور، نوخار، چارسدې، خیبر، مومندو، مردان، کوهاټ، کرک، بنو، لکی مروت، ډیره اسماعیل خان، بونیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې وا چې د سحر 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې دوام درلوده. په خیبر ضلع کې پولیس چارواکو د فروری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د رایې اچونې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. د دې ټاکنو حتمي نتیجې لا نه دي اعلان شوي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 ترسره شوو، خو په دې 14 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو. د پاکستان چارواکي وایي د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي بنن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه د کورنیو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلي چې احمد واحدي به د سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولي د قیدیانو تبادلې او په نورو موضوعاتو باندې سره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14 ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلع کې بلوګرو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وشلې. د ریپورټونه وایي چې د میاچنو سیمې په جماعت کې یو تن د کلي خلکو ته ویل چې د فروری په 12 یو سړی د قرآن په سوځولو لیدلې. پولیسو د پیښې ځای ته ځان رسولې، خو کارجنو کسانو ته تورن تن راونی وو. پاغو پولیس ته حمله وکړه چې د تورن تن د ژغورلو هڅه کوله. ویل کېږي چې د بلوګرو شمیره په سلګونو کې وه او تورن تن یې په کاڼو تر ویشتو وروسته وژو. پولیسو ویلي چې له جمعه سره نږدې اوسېدونکو کې په لسګونه نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلي چې دوی د قانون په لاس کې د غستونکو لپاره هیڅ زغم نه لري. سپینا مړی وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیس سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې عمل کې په ډیپلوماسۍ او د مسکو د جارحیت مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینې مړی ویلي چې دواړو مشرانو دا څرګندونې د فروری په 14 په ټلیفون کړي دي. ولسمشر جو بایډن د اوکراین د ملي امنیت د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او وعده کړی چې که روسیا د اوکراین خلاف نور جاریت وښوده نو زر به یې ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي دفتر ویلي چې نوموړي ولسمشر جو بایډن ته په راتلونکو ورځو کې د کیف د سفر بلنه هم ورکړې ده. او اخیره خبر دا چې د پاکستان کرکټ سپر لیگ میچونو په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. پرون د پیښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ لوبه پیښور زلمی په 55 رنزونو کولو سره وګټله. د غسی د کوټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ میچ بیا لاهور کلندرز په 2 وکټو وګټو. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او وس ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته پښتون ژغورنې تحریک پرین په کراچۍ کې پرلت پیل کړي. دوی وایي چې دا ناسته د خپل یو مخکخ علي بصیر او د نورو نیول شو ملګرو د راخوشي کول لپاره پیل کړي ده. د غرزنګ مشر منصور پښتین ویلي دي چې تر څو علي وزیر نوې خوشي شوی پرلت به دوام ولري. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په شپږمه نیول شو. په هغه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست ضد د خبرو کولو تور پرې شوی په دې خو هغه ردوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د پروري په 14مه په کراچۍ کې د سني اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي پرلت پیل کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د دې پرلت لپاره په ځانګړې توګه کراچۍ ته راغلي. د پروري په 14مه د سني اسمبلی مخې ته د پرلت پیل کېدو وروسته مشال لیډیو سره په خبرو کې وایي
د سند حکومت نه درخواست دی، گزارش دی چې مهرباني دی وکړي دوی د علي وزیر په حق لا مه فایر د هغه د واپس واخلي. علي وزیر یعنی د قومي اسمبلی غړی هم د هغه اسمبلی چې پیپلز پارټي چې کوم دلته واګدار غوندای هغه د هغه د بلادستي د پاره کار کوي. نو موږ به د دې غوښتنه د پاره دلته پرلت و هو چې هغه اخلاص شي ور سره د پی ټی ایم چې کوم نور بنديان دي حنیف پښتین اویس عبدال فهیم دغه د پاره به هم په دغه پرلت کې هم خبره کوو. قدلت نو منل فل بیا به هم موږ یو ځای بیا کینو تر دې ځای پر راورسېدلو. تاسو د ځوانانو
په کراچی کې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون چې د فروری په 14مه ماسپخین 2:30 بجې د سوراب ګوټ سیمې څخه پیل شوی وو د شپې ناوخته د سني سملی مخې ته ورسېدو. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او پلویان سني سملی مخې ته نه پرېښودل او لومړی دا لاریون د کراچی مرکزی زندان سره نږدې او بیا یې د اکبر روډ سیمې او بیا یې د سني سملی سره نږدې په چورنګۍ د ودرولو هڅې وکړي. خو بیا د سن حکومت د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه او د پولیسو افسرانو په وینا د پی ټی ایم لاریون ته د سني سملی مخې ته د پرلت اجازه ورکړې شوه. د سند بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د فروری په 14مه د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې د سن اسمبلی شاوخوا سیمه کې د پرلت اجازه نشته. خو پاکستان پیپل ګونز په پر امن احتجاج او خبرو اترو د مسلو په هوارولو باور لري او حکومت په د دوی په مسلو د دوی سره خبرې اترې کوي. بلخوا د پی ټی ایم کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره سن حکومت د وزیرانو سره وړاندې هم خبرې اترې شوې. هغه غوښتل چې موږ د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت وزنډو.
د ډیرو رکاوټو باوجود اوس دا دی راورسېدو. په زراو انسانان را سره دي او موږ حکومت پرون موږ سره د مذاکراتو خبره کړې و هغه نسو فاینل. نن یې موږ ته دا ول چې تی اسمبلی مخ ته درځي بیا به پر دې خبره کوو. د دې بعد دوی موږ له مذاکرات ټیم را لیږي نه را لیږي دا اوس د دې دي بل د دې په کورټ کې دي. موږ چې کم ځای شوولې موږ هغه ځای ته راورسېدو د اوس سبق قاعده موږ درنه starts with
پی ٹی ایم په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړو چې د غورزنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر له 13 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او بیا د یاد غورزنګ نورغړی حنیف پښتین اویس عبدال او یو شمیر نورغړی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیوان دي. د سن اسمبلی مخې ته په پرلت کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا جنوبي وزیرستان پېښور د بلوچستان کوټي چمن ژوب او نور سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم کراچۍ ته راغلي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي. خو علي وزیر د کال 2013 په یو بل مقدمه کې لا په زندان کې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د فروری په 14مه کراچۍ کې د پرلت اعلان کړی وو او لدی وړاندې پی ټی ایم د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د هیواد په نورو ښارونو کې هم احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورزوس تے بل رپورٹ طرف تا دا خبر پختونخوا په ول سلسله کې د بلدیاتی ټاکنو لمړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 تر سره شو خو په دیار لس سلسله کې د ګډوډیو د سنو کسانو تر مړی نه رسته بلدیاتی انتخابات د فروری 19 تا سندبل شي و دی لړکی پرون د دیار لس سلسله په بیلابلو پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره رائے واچول شوې چرواکی وای چې د فروری په 19 د سحر اتو بجو نه د ماخام تر 500 بجو پورې رائے چونه وشوه د دې لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شي وو د دې انتخاباتو حتمی نتیجې لا نه دی راغلي تفصیل فرهاد شنواری راکوي
د بلدیاتی انتخاباتو پاتې شوی عمل په خبر چار صدا نوخار مردان کوهات بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان بونیر باجوړ کرک خیبر او مومندو کې په هغه پولینګ سټیشنو کې تر سره شو چې چرته تیر کال د دسمبر په 19 نیټه پکې ګډوډي رامنځته شوی و د پولینګ بکسونه پکې مات کړی شوی وو او د دغه پولینګ سټیشنو نتیجې ځنډول شوی وي او په دې کې داسې هلکې هم شامل وی چې شرطا د ځنی امیدوارانو د مړینې او امنیتی صورتحال لوجې د رایو اچولو عمل ځنډول شوی وو د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل د پولیسو مشر ایس ایچ او عشرت شینواری د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته د سکیورټی لپاره پوره بندوبست کړی
تقریبا سلور پولینګ سټیشن دی او په هغه باندې 20 زمونږ سکیورټی دی دین علاوه د کیو آر ایف لپاره د ناکو لپاره په مختلفو ځایو کې ناکې لګېدلې او موږ پوره کوشش ته ان شاء الله چې دا پروسس څومره مله په خیر خیریت باندې تیر شي او سکیورټی موږ کوشش ته چې بالکل یو قسم داسې واقعا مو نشي موږ ان شاء الله خپل کوشش کوو 500 متر پورې چې دلته څومره خلک هم وي بالکل هغه پولینګ سټیشن سره ویډیو نور داسې صرف هغه خلک چې کوم ووټ پول کوي هغه خلک پولینګ سټیشن ته تلای شي ان گیټ آؤٹ گیټ او دا پر ازمون کوشش ته چې دا پروسس بالکل په خطرې کې باندې وشي او داسې خلک چې څوک شرپسندی یا موږ ته مسائل جوړي یا پولینګ پروسس خرابوي نو هغه خلاف په قانوني کاروایی کیږي
د خیبر ضلع یو فعال هجرت علی پردی مشال ریډیو ته وویل چې هلته په قبایلی سیمو کې خلک د سہولتونو نه محروم دي او دوی هیله مند دي چې بلدیاتی حکومتونو جوړولو سره به محرومي ختم شي
په قبایلی ضلع کې په لنډی کوتل کې په لرې پرتو سیمو کې د سہولیاتو انتهایی زیات فقدان دی نه پکې د بجلی تنظیم شته نه پکې د روډ شته نه پکې د تعلیم شته نه پکې د صحت شته نو بلدیاتی انتخابات خوشحال موږ د چیرمن نه همدا هنګامي بنیادونو باندې کار کی
په خیبر ضلع کې ټول 1000 ویلج او نیبرهود کونسل جوړ شوی او 1012 کونسلران پکې منتخب شول او د تحصیل چیرمن درې ودی پکې مختص شوی تیر شپه د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډ کوتل تحصیل چیرمن او د امیدوار د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند شاه خالد شینواری تر ټولو زیاتې رای ترلاسه کړې او تر اوسه په لومړی نمبر دی په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار نواب اپریدی زیات رائے تر لاسه کړي او په لومړی نمبر دی او په باډه کې بیا د جمعیت علما اسلام فیګوند امیدوار مفتی محمد کفیل په زیات رائے تر لاسه کولو سره په لومړی نمبر دی او خای دا درې کسان به د تحصیل چیرمن په دو باندې منتخب شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاس اور د پاکستان حکومت یو سل بیا د بجلی په یو یونټ کې د 3 روپو اضافه کړی دا چې د حکومت په وینا د مارچ لمیاشتې به عملی کیږي. په دې اړه د سوات اوسیدونکو وایي چې لوړاندې نه د بجلی نرخ زیات شوي او اوس له دې اضافه سره به د خلکو مالی مشکلات نورم زیات شي. بلخوا حکومت وایي چې ګرانی د ټولې نړۍ مسأله ده او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانی زر قابو عمومي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
د منګوري خار په بازار کې د خیرات کارګر عبد الله چې د 13 کال راسي د وسپنې نه پرزي جوړوي وایي چې درې کارګر وسره پر روزګار دي. د 13 کال راسي د کارګرو ترخه ځکه نه د سیوا کړي چې خرچي زیاتیږي او دوی امتن کم دي. دوی وایي چې د بجلی نرخ لوړ کېدو سره به مشکلات نور هم زیات شي.
مخکې ورا به بل 3,000 راتلو اوس 15,000 شپږ نو دلته کې دا لګانوم خرچ دا او د دکان نه باندې خرچ سی وشي دا نو دا مشکلات دي او وسه بجلی نور اگران شو بیا موږ ته نور مشکلات راځي.
نو څه کار کوي تاسو دلته کې بجلی باندې؟
نو خدا ټول کار خیرات کار کوي دا د ګاډو ماډو دا کار کوي رنګ شاپونه دا هغه کوي دا کلچ پلیټ کوي چې دا اکسل می اکسل شوی.
15 کلن صدیق چې د بلډینګ کار کوي وایي چې حکومت د بجلی سره د ضرورت نورو شیانو نرخونه هم پورته کړي او کله چې د بجلی نرخ زیات شي نو نیغ په نیغه د دوی پر روزګار اثر کوي.
اگر د بجلی بل چې زمنګ 300 روپۍ راتلو اگر 3000 نه برابر راځي نو 4000 پور راشي 300 بزیوانی 4000 راځي. نو چې موږ د کور وو خرچو کو کده کرایو ورکو او کده بجلی بل ورکو ډیر زیات مشکلات لګ نه دي. یو غو چې سړی په د کور خرچه دی وباسي جو الدب د بچی کړی نو هغه د ولګ نه لکه یا به وزنی یا بدل کی بل ادا کی بل ته دوه معاف کینا پرې دی ته نه سرکار ادا خو بخا مخور کی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د بجلی ورکونکو ادارې مشران بیا بیا وای چې پټوله نړۍ کې د کرونا وایرس او بیا ورسته د تیر حکومتونو د غلطو پالیسو لوجه حکومت د بجلی ګیس او نورو شیانو نرخونه پورته کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خوست کې په لسګونو یتیمانو او بیوسله ماشومانو تا د ژمی د توکو بکسونه ورکړی دي. یتیمانو بیوسله ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت دا ډول د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. په خوست کې په یتیمانو بیوسله ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمی کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې پر 300 یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا 300 ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي او 123 ماشومان چې د صوبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې محتاج وي. نویا د ماشومونو میاندې د کورنۍ د ناپاکه بور په غوړه ولري.
بل لوري ته وکړو خزو او یتیم ماشومانو چې یادم راسته تر لاسه کړه خوخي څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګاله پر موږ وړم ماشومونو په سنځو کې د موږ په خپل سنځو کې یو ایس سرپرست منشته سړی منشته ځ خپل ډیر سنځو کې وخاخه يم خو کورنۍ کې ډېر مشکل راو چې وړم ماشومون میز پاتولوي موږ ته یې سپ مرسته نه ډیر خوخ یو حکم ادو چې موږ سره نور اوشي موږ سره نور اوشي پور اپیژني مسكين اپیژني مظلوم اپیژني چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه وشي وشو داري مرسته نور ارسه وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوی مرستي و برخه بیوزلو او غریب کورنۍ او ماشومان ته هم ورکړل شو.
دریک د زړه مو خوشون دي چې موږ کې د شلو و ملزای نه خوشو مخکې وزه سمانل هیڅ زړه سمانل ملزای نه خوشو.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې څلور سو یتیمانو کندو او بیوزلو سره د ورته ژمنې توکو مرسته کړې وي. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې دریش میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د فروری 14 نیټه په نړۍ کې ویلنټاینز ډے په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته ګلونه او نورې ډالۍ ورکوي. په پاکستان کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریاں نیول شوې دي، خو په دغه هیواد کې په دې اړه خلک دوا ډبل نظرونه لري. یو طرف ته ځینې خلک وایي چې دا د پاکستان د کلتور خلاف ورسته، او بلخوا ځینې خلک وایي چې باید د کرکا او نفرت ختم کړل شي او مینا خوره کړل شي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په ریپورت کې اورو.
ویلنټاین ډے چې ورته د مینی ورځ هم وایي، د مینی د اظهار په توګه لمانځلی شي. خلک یو بل ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پاکستان زیاتره ښارونو کې هم په 14 فبروري په بازارونو کې پر دغه ورځ سره ګلونه او تحفې خرڅېږي. د 400 ضلع نه د پی ایچ ډی یو واسطه کوونکی حاجی ربی بی وایي پکار ده چې په ټولنه کې د مینی پیغام خور شي.
په ماشه کې یو عام ترګمانې کې تاسو وګورئ چې مینی دا جذبه چې دا ډېر
پاکستان کې دوا نظرونه مخې ته راځي. یو ډل وایي چې دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، خو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینا خوره کړل شي. او بل خوا ځینې خلک د دې ورځې نه خبر هم نه دي. د ژوب یو واسطه کوونکی خالده وطن پالوای دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځلی شي او تاریخ یې د روم سره تړل شوی دی چې په درېمه پیړۍ کې د هغه وخت روم بادشاه کلاډیس دویم په ودونو په دې وجه بندیز لګولی وو چې ناواد کړي هلکان ښه سپایان جوړېدای شي او له دوی سره به د کور او بچو فکر نه وي، نو جنګونه به ښه کوي. په هغه وخت کې یو عیسوي مذهبي مشر سینټ ولنټاین به په پټه د هلکانو جنکو ودونه کول، او چې کله پرې بادشاه خبر شو نو هغه له د مرګ سزا ورکړه. له دغې وروسته د 14 فبروري ورځ د ولنټاین په نوم یادېږي. د بنونا د بشري حقوقو یو فعال لطیف وزیر وای مینا یو خوږ احساس ته خوشی کله پټول نه کی امن نه وی نو هر بل احساس بے معنی شي.
بالکل د دې احساس نه هوت شوی او کی دې دغه وی خوش غند وی مطلب انسان ته هر څه ورته خخ لګي. زه ګورم په نړۍ کې چې څومره پر امن دغه دي ملکونه دي هوادونه دي، نو التقو مینا همشته او د خلکو چې کم ذهنونه دي فکرونه دي هغه هم ډېر سولهیز دي، لکه نه په هلته جګړې شته نه هلته مړول شته. لکه دا خو د زمونږ مذهب اسلام کې هم دغه اجازت شته چې لکه فرض کړې یو هلک او جینۍ به هغه ته مور پلار چاقې ته مرضي ورکړي.
په پاکستان کې په 2018 کال کې د ولنټاین ډے یا د مینې د ورځ په اړه په لاهور کې د جماعت اهل سنت پاکستان مرکزی مشر د 500 مفتیانو لخوا اعلامیه جاری کړې وه چې پکې ویلنټاین ورځ غیر اخلاقي او غیر مذهبي تہوار ګرځولې وو. بل خوا ځینې مذهبي ګوندونه هم د 1300 کلونو راهیسې دغه ورځ د حیا ډے په نوم لمانځي. د پېښور د اسلامي جمعیت طلبا مشر اسفندیار عزت یې په اړه وایي، د پېښور پوهنتون په 14 فبروري عمومي رخصت اعلان کړي، که څه هم دوی دغه رخصت وجه نه ده بیان کړي. لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی وایي، د پښتنو په ټولنه کې د داسې کوم روایت ذکر نشته، خو په خوا به پر ګودرونو او میلو کې د دوو مینو دیدن کېدو.
ویلنټاین ډے خبره چې کله کېږي نو خلک خو د یو ورځې خبره کوي، او زما خیال دی چې زمونږ په پښتونخوا وطن کې به ګودر کالو سر موجود و، او دغه ګودر ته چې دی نو اکثر مشران به نه وي، ځوانې نکۍ پېغلې به تللې، په دغه ګودرونو کې به دوستای هم جوړې دي. لکه دا ټپه چې نه چې دا ګل په لاس درته ولاړې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه، د سړو ټپې هم شته خو د ښځو هم شته. د ښځو هم وایي چې جانان په ځین کې راته کوښ شه د پڼو سوکې لګوم خوله ورکوم.
په خیبر پښتونخوا کې که څه هم د دې ورځې د لمانځلو مخالفت کیږي، خو بل خوا ځینې خلک وایي باید په ټولنه کې د مینې پیغام خور کړی شي. د دوی په خبره د پښتنو ټولنې ته د مینې د پیغام خورولو زیات ضرورت دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون د عملي کولو د سارنې خپلواک کمیشن وایي د اساسي قانون یوازې څو ماده چې د ولسمشر او پارلیمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول شوی، او پاتې قانون د منصورې وړ دی. د دې کمیشن سرپرست سید ابوبکر متقی له مشال ریډیو سره په مرکه کې په عادي ډول د خپلو چارو له دوام خبر ورکړ، خو زیاته کړه چې د کمیشن په غړو کې د یوازې دی او نور له هېواده وتلي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل، اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو ماده چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي، لدی عمله ځنډول شوی چې نه جمهور رئیس ته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخه په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړي نه ده او لغوه کولای هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي، اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي، بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي، د دې کمیسیون ټول چارې د پخوا په څیر روان دي، خو لغړې یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره مود وړاندې طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي کړې وه. خدا چې مال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کېږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیا لګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوي، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او له هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مله طالبانو هم وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2/1/2 ماده لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
مشال تا غوګونی سي
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوست په خبر کې د سهار لسنی می بجې کې دونکو دی لند خبرونو طرف ته ولاړ شو. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي چې د سند حکومت د غرزنګ د مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختمه کړې او غېدې خوشی کړې. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشی کېدو به پرلت دوام لري. د سند حکومت لا په ډېره سن دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د دیارلسو ضلعو په بېلابېلو پولینګ مرکزونو کې د سنډول شو بلدیاتي ټاکنو لپاره پرون له سره رایه واچول شوې. دا رایه اچونه د پېښور نوخار چارسدې خیبر مومندو مردان کوهاټ کرک بنو لکی مروت ډیره اسماعیل خان بنیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د سحر اتو بجو نه تر مخام پنځه بجو پورې وه. د پاکستان چارواکي وای د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدی بنن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلی چې احمد واحدی به د سفر پر مهال له وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولي د قیدیانو تبادلې او په نورو موضوعاتو باندې سره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلع کې بلوګرو کسانو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وشلې. د پولیسو ویلي چې له جماعت سره نږدې اوسیدونکو کې په لسکونه کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا د دې پیښې غندنه کړې ده. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیس سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې ملکي په ډیپلوماسۍ او د مسکو د جارحیت مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو په لړ کې باندې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه کیږي. د لوبه بعد په خبر په وخت ماخام وړي به بجې پیلېږي. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې روښانه مستقبل. د خبرونه زمو همکار منور شاه جوړه کړې. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونې قبولې کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ واځي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق خبرو، بلکې په پرمختللي نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکو. په روښانه مستقبل کې دا ونه په جرمنی کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمنی کې د بیلابیلو مشینریو او برقی آلاتو جوړونکو کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکي یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صابه نه تعلق لرم او نن سبا په جرمنی کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کال مې کیږي چې جرمنی کې ټایم تیر کړ او دلته مې خپل سبق ویلې دی د ډانس آرټ مونستینا تقریبا 2015 کې. نو تقریبا شپږ کال مې کیږي چې جاب کوم دلته جرمنی کې.
سلمان خان وای په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیگری کړې ده.
ما خپل چې کوم بیسلرز دی هغه ما د ډاکا نه کړل دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامیک یونیورسيټي د اسلامیک یونیورسيټي اف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چې کوم دی د دی او سزګینو کې دی شریعه یونیورسيټي نه جوړ کړی دی په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي چې اسلام آباد کې کومه ده زونه دی د اسلامیک یونیورسيټي د او آی سی جوړ کړی او بیا د هند او خپل پاکستان ته د کشانتي د دی ټیکنیکل یونیورسيټي چې کومه ده دا په ډاکا کې دا. نو ما پېسلرز التنا سبق ویلې دي او دولسمه پورې ما کریډ کالج نه سبق ویلې دي په وزیرستان کې.
په عامه توګه دا څه فکر کیږي چې په بنگلاديش کې بعد بهرنۍ زده کړو کارونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نوي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشټ برابر دی. له نوموړي مو پوښتلي چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده.
مام په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی و. هلته یو سټوډنټ و هغه دې باره کې لیکلي و چې یاره دلته یونیورسټي ده او د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه لا دولسم مې نه پوره کړی. غټه خبره دا ده چې پاکستان انجینیرنګ کونسل دی نو هغې سره هم دا رجسټرډ ده نو هغه ډیګري په پاکستان کې هم چې کوم ګورنمنټ جابس دي نو هغې دپاره مطلب الیجیبلي خلک بیا دولسم نه پس مې هلته اپلای وکړه او هلته هاف کونته سکالرشپ ورته ملاویږي او هلته چې کومه ډیګري وه نو هغه bachelor's in electrical and electronic engineering degree hasil ho raha hai. Delta tasu pakke so fees power ke ho tasu ta byada OIC de taraf ta three time a day hostel lodging hospital atuli fees chekam dida dagi de taraf milavi gi. To aram yash tasu ta $500 be pocket allowance mar kao. No che khurak pura kar sa scholarship ke cover ke dal no pai bande bakha guzara ke da aur sirf che tasu kili tatlal gwan no khul ticket pump pak pada gasto.
خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خان وای په بنگلاديش کې د میډیکل او انجینیرینګ پاکستانیز د کونکو لپاره وظیفه هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ لاره معلومات ترلاسه کولی شي. په بنگلاديش کې د انجینیرینګ کولو نه پس جرمنی ته څنګه راغی نو موړې په دې پختنه وای
انجینئرنگ چې چا سبق ویلې دي نو هغه په ذهن کې جرمنی او انجینئرنگ دا په ټوله دنیا کې منل لیکي نو په هغه لحاظ سره زما ذهن کې جرمنی آلریډي جوړو او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنگ زما فیلډ دی نو هغه سره دلته جرمنی کې یونیورسټي دا ټیکنیشن یونیورسټي جرمنی ډارمشټاټ ورته دي ډارمشټاټ یونیورسټي آف ټیکنالوژي انګریزي نوم دی نو الته مې اپلیکیشن لیګل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو. دلته به تاسو ته دا مینشن کوم چې جرمنی کې چاته سکالرشپ ای او کني دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی. تاسو نه یونیورسټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسټي لا دا نشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایې او کو په انګلیش کې سبق وایې.
سلمان خان اول چې مخکې به په جرمنی کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېر موقع شته بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي. له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوی هغوی په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستی شي.
اغه یونیورسټیانه سغټه غټه یونیورسټیانه چې کوم دي کنه چې نو دی خپل ایڈمیشن خپل باندې چلی د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږي چې تاسو اپلیکیشن دلته راشي نو لګ لګ ټایم پاس چې کوم دي دلته پروفیسوران چې کوم ایڈمیشن کمیټي اکینی او پاره یو ایڈمیشن باندې اغي ډیسیژن اخلي او اغه کې سړي یونیورسټیانه اوس دا شي وي چې ای وی چې رمون به ټیسټ هم خلو ځکه دا غي وجه دا ده چې اپلیکنټس ډیر زیات شي وي د ټوله دنیا نه ډیر زیات اپلیکیشنز ورته راځي نو پکه سو انټرنس ټیسټ خونته اوس خو دې ټولو کورسز د پاره نه مې بي پروفیسر په تاسو نه انټرویو واخلي فون باندې هغه نه بعد تاسو ته هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ.
سلمان خان وایي چې په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بي اس کې یې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې ک تحقیقي کار کړی وي نو نور هم خوي نو مولای د خپل زده کړو مکمل کولو نه پاس د مهال په جرمنی کې کار کوي.
جرمنی کې کتا سو باندې غي فری سبق کوي نو غي وړي چې تاسو دلته پاتې هم شي دا غي نه بعد نو تاسو ته به چې څوک دلته ډیګري مکمل کړي نو غي ته د دوو کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاو شي هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ وي نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شي ک مطلب تاسو تخپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نیم ملاو شي تاسو په هر څه کولی شي باندې سره ریسټریکشنز نه دا یو خبره مطلب کسان د خپل ځان ساتل غواړي او غفلت کې ورته لجاب نه ملاو نو خلک نور څه کاروم کولی شي جابز دلته د دغه نه بعد سبق ویلو نه بعد خو زبردست ډیر زیات دي. ما خپل دلته لس کال تیر کړل او زه پکې ډیر کم خلک پیژنم چې اغي د دې د وجه دلته نه واپس لاړل چې ته جاب نه ملاویږي.
دا وو سلمان خان چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم ورسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي. دا مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړي. هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانوم نمبر روف دی زده مردان نه تعلق لرم. ما خپل اس اس سی ال تجنا کالج نه کړی و. بیا هغه نه بعد بیا ما یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي چې کوم په خبر کې مین کمپس دی اینه ما بچلرز کو الکتریکل انجینرینګ کې. هغه نه پس بیا ما نست نا اسلام آباد کې چې کوم مین کمپس دی اینه ما ماسترز کو بایو میډیکل انجینرینګ کې. او اوس چې زه جرمنی کې یم او ما دلته دوه میاشتې شي دي چې ما خپل پی ایچ ڈی سٹارٹ کرا دلتا یونیورسٹی نوم دے زما فیڈریک الیگزینڈر یونیورسٹی اور زم چکم لیب کی زکار کوم آغے تیویے لکھی کی مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس لیب.
نمرا روف وائی چپ پی ایچ ڈی کی انجینئری او میڈیکل یعنی طب رائے افزائی کری. نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګ په څنګ کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینرینګ ویل کیږي.
د بایو میډیکل انجینرینګ کې چې د مختلف فیلډز فردر دی د کې پروستاتیکس چې ست مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه هغه سبق پکې راځي. فردر د کې ماشين لرننګ یا ارتفیشل انټيليجنس چې نن سبا ټول دنیا ډېر په بل اړه ده دا پدې کې راځي. او د سری ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګوره دا هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشينونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکي او تاسو ته ټریټمنټ درکړي تاسو ته وایي چې دا علاج دی دا ګولې دی یا دا علاج تاسو پکوي. خو هغه چې کوم ترو باندې هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشينونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي نو د بایومیډیکل انجینرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز ایم آر آی ماشينونه ایکس ری ماشينز دا ټول هرڅه د کې د ناراضي.
نمرار اوفوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې په کې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونو اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغه یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغه د رد عمل جاج اخیستل کیدی شي. دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه راسي نو موړی ویل
مستقبل کې به د یو انسان تک کم کم مرز کیږي د هغه د لپاره د ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی. جیسے کې زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده صرف مشرانو نه بلکې اوس 40 50 پلس کې مراشي د جوړونو د سکم مرز دی آرترایټس چې کم کې بیا کس ګرځیدل ورته ډیر زیات ګران شي او د هغه بیا علاج صفدای چې یا اپریشن وکي یا بیا هغه بیا دومره سکسس ریټ نه نو هغه د ډیجیټل ټوین چې تاسو لري نو تاسو ته په ټول کې چې ښه دې کس ته څومره پرسن د دې چانس دی چې د ته په فیوچر په مستقبل کې آرترایټس کیږي یا به ورته بل پارکنسنز کیږي نو دې دې چې ټوین کې وتا دي یو خو دویمه فائدہ دې دا ده چې کله یو کس چې اوس اکسیډنټ وغیرہ ورته شي او دا غې پټه پټه یا دا ډوکی دې کې وته په کې سمسلي نو هغه ته به کم یو علاج دی د لپاره اخدے اکا ٹائم کے ڈاکٹر دا ڈیسائیڈ کولو کے بائی تا آسانی دوے مخبر دا چی دا دے کس پر سمرہ ٹائم وقت پر لگی چی دا واپس روک شی.
نمرا روف پختنو جنکو او میندو پلرون تا سپیغام لری
ټول نه پہلا خو چې کوم مشران او ریزما نو ایت خو تاسو په خپل ماشومان باندې باورې نو خو هغه امریکای ته ځي جرمنی ته ځي چرته راځي نو هغه غم مکوي چې دی برانه ده دی به آزادۍ به ورته ملاو شي دی به غلط استعمال کوي چې زه خو خپل خبره کوم نو چې څنګه وزال ته په پاکستان کې خو په خبر کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه وزي یونیورسيټي ته تلم راتلم اوم تک شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمنی کې ته ما ته هیڅ قسم سم مسله را نه خلې دلته را دی خلک ډیر یونیورسيټي کې ډیر مهمان نواز دي او دوی مخبره ده چې خو تاسو څوک سکافچی بورکاچی نو داسې نه ده چې تاسو دلته دي سره کار نشي کوله بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره سره تاسو دلته هر څه کولای شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینا کې راځي نو دلته کافی ډېر ښه ردي یونیورسيټیانه او سبق ماحول دی دي آن لائن دلته کافی زیات سکالرشپس دي چې هغه په نت باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي
تاسو د نیمرا روف خبرې واورېدې نو موړې دا مهال په جرمني کې د بایو میډیکل انجینیرینګ په یو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور او سو وخت شوه دی د 19 خبرونه سازونه زنسیرونه د خبرونه زم همکار شاهین بنيري جوړ کړی راځي چې ورته وښو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لوند سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي سړنکار نقیب لوند وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشري حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی نوموړي وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړې پاتې کیږي
موږ د سپونې چې کوم توای لاغه تم نه بیا د ابل تم نه د کوم ریاستونو راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شی باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور توای یا جامع یا علاقایي یا تړونو یا دې شانو باندې پابندي لګولې ده بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه و قانون بل تر مخه کېږي چې کله به انسان ته بل انسان ضرر رپورټ کوي نه بیا په دې لړ کې بیا په نوم سوا تکل وشتي نه کله انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر هغه سو اپلای شو نه دا کوم د دې شی فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اختولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي نو ته تشن چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي نو دا شایله په باندې نور اخلاص کوي په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وي سویت یونین البته دا په باندې نه وي د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې په باندې ده او دوه مثال چې موږ سره دی هغه افغانستان دی دا چې راته موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وي په دې کې هم ازادي ده هر څه نه بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده
نقیب لوند وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته وده نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغه د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي
هندره چې کوم زمونږ سره ده هندره د کلچر او دغه
جار راځي دې بغیر تاسو چر کوم لیدلای نه شي او دې بغیر څه کلچر هغه کول نه شي چې هندستان مثال پروت دی هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنتل دي د پالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی خو نو دې ازادي ممکن ملاوي هیڅ کل ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټ هم تاسو ته خبره صدر خلاص دي په دې خبره به کوئی شي چې کله سیاست یو شت ازادي ورکي دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ثاني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ نو چې ریاست ازادي ورکړي دا او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخاغه کوي نو الریډي هیومن رائټ 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټ چارټر دی 1973 پاکستاني کانسټیټیوشن دی دې دواړو خلاف ورزي وشوه ځکه چې هغه کې خپل کلتوري ریاست او د عوام په ذریعہ کې به کوم څه بدل کړی نه دا د نیولو او پابندۍ لګولو د توګه اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی د دې سره دی یو مله په ځلا راځي او بل راځي او بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي زما نه دی خوښ نوچستانه دی خوښ نو دا دی چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته زما چې کوم بنیادي انساني حق دی دا خپل مخ کې راځي
سړنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله ته ورستنی دي شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانسته ده خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او دغه تل داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکا کار وکړل شي
د څو کال مخکې د اختیار ګورنمنت کې خبر پښتون خوا ګورنمنت دوی د پاره 10,000 روپۍ اعلان مو کولې د تر څو پورې ورسېدل د دې څو خلکو هغه وتول نو میډیا هغه خلک راپورته کړی چې کوم لوی خلکو لسفات سندرغاړي چې هغه مخه پاره کې پراته 2008 تر 2013 پورې شپاره سندرغاړي او ډانسرې په پښاور کې په خبر پښتو کې شوی دي نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم دا انساني حقوق والا هغه دي هغه هم بس یو خاص لیک روان دی یو خاص ستار واړي د پنجاب حکومت کې به هم وایي چې پنجاب حکومت څنګه ستار کوي څنګه حکومت هم څنګه گزاره کوي تیر کال انتقال څلور کور کې ورکه نه نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړی دی نه هغه تر دې نه ولې دي چې یاره موږ دې ته دا وایي خو د تیر کال مثال درته مو په پښاور کې سپورت غالا و نه نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتي دي خل علي عظمت یو مثلا څنګه ستاسو په یو سړي په خبر کې پر صدر کې له کوم ستیم پر کران خان دغه او په نور سندرغاړي په ارمي چې ارمي پلټونی چې کوم دي نه په دې کې پراته وو چې یو څوک نور وغوښتي نه
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلزلې اغیزمنې کیدی شي او بې کورشوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقین سره مخ کیدی شي هغه زیاتوي چې باید ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی په کې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي
اول خبر خدا دې چې افغانستان کوم څه پاتې کوي نو افغانستان کوم څه پاتې دا هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لږه د استاد هغه راتلی یا کوم ادارې کار کوي ریسرچ کې تاسو ولې دې چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور اسوي فنکار د سترګ ته غسونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا ته بنه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي نو په دې کې به یو څکه تان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي خو نیمه پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان ته دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا کرا ووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې د روان څه وخت وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خپې ماتې کړې دي په کوم وزرو به دغه د تک کولی نر د وزیر چې کومې دی هغه وزیر ورما ته تللی دي او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلی دي دیوا د پوری نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول دي
اوریدونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان
ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا کلی ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا زہم ڈیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا
خدا سینا خدا سینا